دا یو ساعت خبرونه ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشت نهمه، د فروری میاشتې 28مه. پیل خبرونو کوو. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګري او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګري وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ایزو اسعارو، سوداګري او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شری یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي، چې سږ کال یې په شمېر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي ډوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور سول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولیږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړه لومړنی لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په جریان کې پر دې مسایلو راپورونه هم خبرو. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات ودرول، د کار انتقادونه پارولي.
ای اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور پر کور تلاشیو انتقادونه کړي، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
په بل راپور کې اوري
د ننګرهار په 13 یو بارونه جوړ شوی دي.
د ټولګټو وزارت د کارکونکو پر ستونزو هم راپور خبرو. د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
لڅومیا شتورایسی امریکا او نور لویدیزو هیوادونو ته تلو په هیله لزګونه زر افغانان د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه په موقته کمپونو کې میشت کړی شوی. طالبان وایي د همدغو ایثارو افغانانو ستونزو ته په کتو نور لا افغانستان د خلکو د استلو مخه نیسي. دا خبر د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 15000 ډیر افغانان په بد وضعیت کې په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او موږ اطفال سته، نو څو د هغو سرنوشت معلوم نه سي، موږ نسو کوی خپل افغانان ډنډ ته واچوو یا دریاب ته واچوو یا اجازه ورپسې څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یا حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقوف وي څو پورې سي ډاډ حاصلېږي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کېږي.
د طالبانو د پریکړې هغه خلک کوشنی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره ډیر انتظار ایستیا او کارونه په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې لیو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پریکړې کلکه نیوکه وکړه.
اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانم‌ها، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
د طالبانو د بیا واکمنی دو په لومړی اونیو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په همکارۍ له 1.4 میلیون ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې 90% یې د بهرنیو ځواکونو افغان همکارانو او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کومه اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه، او له هغې راهیسې په دې هدف هیڅ الوتنه نه ده شوې.
د ټولګټو وزارت پلسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو را پدی خو به برخلیک سی او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراض غونډه کړي. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینران او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپل ماشونو د ترلاسه کولو او په خپل بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللی دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یک شنبه په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپل و میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د و میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت ته لوړپور چروک سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل، خو هغوی کوم ځواب رانه کړ چې زمونږ کار نه دی، لاړ شئ رئیس الوزارت ته ورشئ. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت ته هغه زمونږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا د اووه اتم میاشتې تېرېږي، زمونږ نه څوک احوال واخلي نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د ان ټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کاوه اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخواني جمهوري حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د فوایدامي وزارت وایي چې ان ټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري ریاست میاشتې په 15مه نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فوایدامي وزارت ویان حمید الله مصباح
په نوي تشکیل کې چې موږ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 100 بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې امور ته ملګرې دي.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د ان ټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. ان ټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کېږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40000 کسانو په ان ټي بستونو کار کاوه چې 10000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 10000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. تا طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. سپی ولستنګزی پری رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشی، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې د غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسیږي. تلاشي په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي. د کورونو تلاشي په برخه کې غوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربیره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د میدان شهر پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه شوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیې په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خو دا چې وسولې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لمړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغان خزو وینجو او بېوزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی او په خبره هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندی یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشت افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پیښیږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلی غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تیر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمنه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه شوي. ظریفه غفاري د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالي په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تیریدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفې غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمیر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبه په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د هوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی وو، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو، دغه دی افغان د مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د ملک، زمونږ د حکومت بې وسي وه چې موږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور هم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نور پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه نا وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلورو ورځو سختو نښتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په غبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین یې د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړي او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوي بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنوي هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندیسته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالات او صادرات ستري او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلان دی ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي نامطلوب شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابري کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کوم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستري پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خامو موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنسته شوی اصلاحات لمخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې د دغو شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر لپاره ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مس عیناک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکاري جوړ کړي او د زرګونه جریب نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې ترلاسه کړې دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیلمن دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جریب ځمکه د اروپی امپ روټا پیس او سیباټ همکارو پروژو لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنی خیل، هزګمینه، بټی کوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریب نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریب ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینولو موږ له نه ګوري کنه، از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي، داسې نه چې راته وای کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي، موږ دومره ځمکه بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ د وطن د باغونو او د میوجات بوټي ډیر خدي، د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کیدای ته ټول ضرر دي، او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او ته ډیره ګټه ورکړي، هر شي کې ډیر بهتره ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مایي بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنو د کتاب ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تضافه کیږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم ځای رسیږي او دا حالت به کم حکم ځای ته رسیږي. تو انا طاقت ټوپل لري.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې شریکم او زما دا مستاتو پر ټول کار کوونکو زه دا غږ کوم چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې باید دغه مرستې ښه په عدالت سره وویشل شي او دا ټولو خلکو ته اکثره نه رسیږي او مړو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شنګ ورسوالۍ نه. اوروره وایي چې غل نه یې نو بادشاہ نه هم ویریږي، دغه د تالاشۍ په حساب کې دا خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې، هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختموي، د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوي هغه ختموي او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
له اسد الله لودین مننه چې د خبرونه په دې برخه کې تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داود کوي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شری یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت سوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه سوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفي الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت سوي وې چې سږ کال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پیل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، دغه راز ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور سول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیګ ډړې کې دواړه لمړنۍ لوبې بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیګ په پای کې د سر اته ټیمونه نیغ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 مسابقې هم وکړي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنۍ نندرتون پرانستل شوی. دغه نندرتون په دې ولایت کې د خراسان پوهنتون لخوا د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري جوړ شوی. دا هم راپور
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنۍ دغه نندرتون د دې ولایت د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد پوهنتون رئیس طارق کمال د نندرتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه نندرتون کې د هیواد 150 تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخي چې دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندرتون له جوړېدو یې موخه کورنیو تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
د دې کې تقریبا 150 کمپنیو یې ساه اخیستې ده چې په دې کې به زموږ ملي تولیدات چې اکثریت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش به کوي. زموږ محصلینو ته د باندې میلمنو ته تر څو زموږ ځوانان او زموږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تور ملنګ د دا ډول نندرتونونو په لاره اچول د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولي او وایي چې په دې سره به دوی وکولی شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندرتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغه هغه کیږي چې موږ دغه تولیدات لرو او کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خریدور نه وکړي.
د یادونه وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشټواله لوی خند بولی او زیاتوي چې که ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندی پرمختګ وکړي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د رکوسوی عزیزانو د خبرونه قدرمن غوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیر هفته کې بیا هم ستاسو د خوا موږ ته یو ګڼ شمیر پیغامونه را رسیدلی و چې په هغو کې د خپلو رکوسوی خپلوانو او عزیزانو پلټنه کوي. اکثر پیغامونه چې تاسو سب کړی و سم و، یعنی چې کومه تخنیکی یا کومه بل ستونزه نه درلوده، خو یو څو محدود پیغامونه چې تاسو سب کړی و ځینې تخنیکی مشکل درلود، مثلا یا دا چې ستاسو ږغ سم نه اوریدل کیږي او یا پر یو داسې ځای باندې ستاسو پیغام پرې سوی دی چې تاسو په هغه کې د خپل ورک سوي عزیز نوم او نشانه ذکر کړی ده، چې له همدې کبله دغه پیغام نیمګړی پاتې سوی دی. نو که چیرې تاسو په دې اونۍ کې خپل پیغام د راډیو له لارې وانه اوریدئ، نو لطفا خپل ږغ د سره ثبت کړئ، ځکه چې موږ ستاسو پیغامونه چې کومه ستونزه ونه لري حتماً یې درته خبرو. نور نو ستاسو زیات وخت نه نیسم، دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
داتی یو لکه د خپلان نیبی د حجاز له فال غازی او ما په رام ته کړو ازادي را دې تر نو زه سه دې لانه ول ته دې کړالي وکورته دا دې و چې دا په رام شه صفه د ودا شي سلام پېره.
ګران اورور، زه هم تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روشانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د راډیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیره مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریا او خوشحالي غواړم. مننه.
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم. موږ سره ګرانه یو مسوم در څلور میاشتې نه په دې خواته دغه ماشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یادوي، وړکی ماشوم دی او دغه چې د هر چا وي د هر ورور وي. نو مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلط شمېره وایم، صفر اته اویا پنځه ویس اته اویا څلور سوه یو او بل امتحان شمېره ده صفر اوسر شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. زه بیا ورته وایم یو ځلې، صفر اووه اته دوه مہربانی جی وکڑی دکھ ماشوم پاڑا دے ہم تخلے سے نکی ہوئے اور ماشوم جی تر لا سکی. السلام
نصیب رحمان عبد الرحمن ولید نه میړی کني ولې یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لګاسبي تکلیفم لري. د پلار نوم عبد الستار یادې، د خپل ورور نوم تورجان یادې، د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمندو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل اغاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یې ما. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمندو د کلی دا دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبن نه ذات شوې موضوع ته لغمان تر اغلې مې د خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوک جنګلوي والا سوکي دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارم. ما سره د پلان د شمارو اړیکونه شي، زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. نو شماره بیا تکرارم، صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
سفل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري نوم راځه ولایت وی سپین کالی پر سندي دای وای چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اساسي ستوند لري کده هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي ام ټی ان شماره 0-2-5-1-8-1-8-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 د سیم شماره هم وایم 0-3-3-1-1-1 روشان شماره هم وایم 0-2-9-8-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1 تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست لای دی
سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما تایر روشان رور مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوټان دی نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی ځواني په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي ته کې یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې مونږ سره ضروري او د زړه همدردی بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0-1-2-2-9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0-5-9-6-4-3-3 روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0-9-4-9-1-1 شماری ورته بیا تکراروم 1-1 لومړی اتصالات شماره د 0-8-1-2-2-3-9 روشن شماره د 0-9-6-6-8-5 روسی افغان شماره وایم 0-2-0-9-4-4-9-4-1
کار دران دی مل جلال آباد نا پدمو سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کالو مری د خپل نومه صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي او د مخ یو تور غوندې خال دی زخه غوندې دا د خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یا د چا خپلوان کې راځي شمیرې لانو ما دا شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسه وا 0-5-0-5 یعنی 0-0-0-9-5-0-0 اتصالات شمیره ده 0-1-3-9-6-3 یعنی 0-8-1-3-0-9-6-3 او ریبا شمارو مرد سیر خلوائی مروسی وکی جیسی 0-1-3-0-6-5 یعنی 0-1-3-0-5 دغه د ټیټ کوش ماری دی ازادي راډیو نه خلک او چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو دغه چا کورنۍ کوچنۍ چې دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مانا نه ډیر خوږ خبرونه مخه چوري بیا خلکو پسې به ګیر دي چې دغه ټوټه دی جدا شي وي نو ازادي راډیو دی ژوند دی وي او نو ترکان دی ژوند دی خو به وان
قدرمن اوریدونکو دا و د هغو کسانو پیغامونه چې تاسو د زینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوه په دې هیله چې تاسو ټول اوریدونکو دغه ارمان تر سره شي راځي چې اوس به هم د هغو اوریدونکو سبتی پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټه کې دي
بلې طاهر شان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم
ما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حج وکیل اکا مرحوم مسی دی او نشه یادار چې د ورځو ترمنځ شین خال دی د تیرو اتو کالو رئیس موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو نو که هر مسلمان وروسته د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمیره باندې اطلاع راکړي موږ دې په خبر کې اتصالات شمیره ده 0 2 8 9 15 19 شماره یو ځل بیا وایم 0 2 8 9 15 19 مننه شه چاري ش ژوند السلام علیکم
السلام علیکم زه سمیع الحق د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ څخه خبر کوم زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهوره فلاله دی د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ د کلی بادام څخه یو هفته ته مخه نه درکه سوی دی شنه یې کالي شنه یې کرتي شنه پټو په سر کې سپین ویښتان دي که هر روز مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 3 1 4 6 0 9 9 6 بل شمیره 0 8 8 3 3 6 2 8 2 یو ځل بیا 0 3 1 4 6 0 9 9 6 بل شمیره 0 8 8 3 3 6 2 8 6 السلام
السلام علیکم زه محمد نبی د هلمند د ولایت نزاد او لطالی خبر کوم زما زوی چې نوم یې نور الحق دی او عمر یې 15 کال دی دا یو هفته کېږي چې کوره نه درک شوی دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمیرې دې موږ ته زنګ ووهئ 0 8 3 2 8 بلش میاره ده 0 3 1 4 6 0 9 9 6 و السلام علیکم
سلامونه بلال تنها پیغام پرګدم د ازادي رادیو ته د ننګرهار نه د مخيب پنوم ماشوم شاو خو درې میاشتې کیږي زیلچکی کالی پر تندې د ننګرهار کابل جلال آباد سرکې نه نادرکه شوی که چاته معلومات وي نو په دغه شمارو دې موږ ته رابطه راکړي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي یعنې چې دا ماشوم څه اثر دی اړیکو شمارې ورته وایم شمارې اتصالات نه شروع 0 1 2 8 2 8 2 8 یعنې 0 8 1 6 2 6 2 3 2 روشن شماره 0 8 9 6 4 8 یعنی دې تکرارم واوري 0 9 6 8 4 8 و پای کی افغان شماره وایم 0 و 0 4 9 4 و 9 4 0 یعنی 0 8 9 7 9 7 امتحان شماره مور 0 8 0 8 6 2 1 8 4 8 یا تکرار د شماره 0 و 6 2 2 6 1 6 4 و السلام که چاته معلومات نو مونږ ته دی په دغه شمارو رابطه راکړي در څخه وخت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدا ازادي رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار ځواکمه د شلمند یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادرکه سوی دی کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زما سره مستقیما پر همدغه شمیره باندې اړیکه ټینګ کړئ زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمیره ځل بیا 0 2 2 8 5 3 0 2
سلامونه او نیک خیلی مقبولی که تا جهیل بندین ستاسی بشه است او روح جور بایست
پر کشه باندې زنی سر احمد حقیقی ما د کندهار شهر د یخ کاریز سمې څخه ما یو د مازی تقریبا یو څو وخت کې چې د خپل کور نه داره کړی هر ور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو را سره تماس ونیسي د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کې چې نه داره کړی شمېره په داسې ډول دی 0 0 2 3 4 1 2 او بلش میرا ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2 8 او بلش میرا ده 0 0 8 8 9 8 2 8 مننه شوه
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشالې کمرې څخه په اړیکه کې یم. زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 0 2 2 4 1 9 5 0 بله شمېره تکراروم 0 0 2 2 4 1 9 5 0 شمیره یو ضربیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 5 9 0 0 2 1 4 1 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی، نوم یاد خان شوی، په 10 کالو دی، 15 کاله کېږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی، هر سړی که د ده په اړه معلومات لري هر ځای کې وي خو موږ ته دې په داسې معنا زنګ ووي 0 0 9 9 5 0 یوه بله شماره ده 0 0 1 0 3 0 یو وار بیا درته وایم 0 0 3 9 9 9
السلام علیکم آزادی ریڈیو اوریدونکو، سلام وایم. ساده سلام، زما یو ورور دی چې تقریباً 6 کېږي چې تر کاله واو شي، هېڅ دره کې نه معلومېږي، هېڅ دره کې موږ څه نشته. نو هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شماره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي، د شاهدین اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې نه کېږي چې نادره کړی، نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 4 1 5 په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 5 0 1 4 1 5 نو هر مسلمان ته چې معلومات وي نو یا یې خپله اوري، نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیالحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی، چې سپینې جامې یې په تن، خولۍ یې په سپینه خولۍ یې په سر، او دوه ټوخه پلاستیکي تپله کې په پښو دي، او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ګیره په توره نکري جا کوي، چې د ننګرهار ولایت د بېسودي ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه نادرکه شوې چې تقریبا 2 ورځې کېږي. په دې موړي کس په اړه هر چا ته معلومات وي یا د چا سره وي، نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي 0 0 1 4 1 5 0 9 5 0 او بله شمېره ده 0 0 8 1 4 1 2 1 او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او په بار بار دې نشي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو، ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار لنګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما یو د تره زوی دی چې عادل نومېږي، 18 کاله عمر لري، شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی، لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 90 99 52 بل شمېره هم وایم 0 74 45 15 3 68. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2. تا دا دې رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا څه خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملح کندهار ولایت. سلامونه درس مخکې ته ځان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپارم. هیله ده چې زما پیغام په څو ځله راته نشي. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې شنه درکه سوې دي نو کله زما اواز او هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم. مان الله ارمانی من لغمان نه میاړي کنیولې ما یو انډیوال د چیران د تله اوس نادره کده دیا کړه څه معلومات یو یا دې مغاله څه معلومات لري ما ترې په دې لمبر زنګ وې ما ټلیفون سمیره د سی پر شپږاویا بیا شپږاویا دوه سوه نه ویشت او اخري درې اتیا نمبر ده. او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد حکیار ما یڑکنی د ہلمند ولایت مرکز مشترکہ شہر نیولے ما اور د یات نامدی دی د ہلمند ولایت کی د چندش پر میر چکی چنا در کسو دی کی په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دی تر هغه شمیر دی ما سره هړی کی ودی شپر و شپر چلوس یو اویا شپشتن زوس نڅلوش د تلیفون شمیر یې ولدا شپر و شپر چلوس یو اویا شپشتن زوس نڅلوش ډیر مننه د ازادۍ رادیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تا تا او ټول خوږو اوریدونکو ته وایم ټول بخیر تاسو. په تیر جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ د شمشپور د سیمې څخه نادره کړي نو که هر ساتي په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ له طرفه دي په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سهرو د ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اتاویا درې اته بیا هم اته او بیا هم اووه بیا هم اووه او بیا نهه صفر. روشن شماره ده صفر اووه نهه اته څلور نهه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په دغه شمارو ما سره تماس ونیسئ مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د دغې خپرونې وخت همدومره. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. ښې چارې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00420221 2 1 2 4